نن آوازیا
نن آوازیا
ده نن آوازیا ده خبرونه ډیر قدر من اوریدونکو ستلیم شي در روغتیا او سوکالی بهیلم د روانه خبرونه قربانم از ناشه بشنایم پا روانه خبرونه که درته دنن او وزیعت دنن ده وزیعت پاره روپوتونه او خبرونه لرو ده دل پسیر لمله پامو که دی سیمه او نلی خبرونه تا
السلام علیکم درنو وریدون کو تاسو د امریکا غا کاشنا رادیونه دنن خبرونه او رای نن سار په کابل کې د طالبانو په یو امنیتي موټر بمې چاودنه وشوه. عیني شاهدان وی په دې چاودنه کې دوه تنه زخمی شوي دي. په عیني وخت کې د طالبانو د مالی یو پخوانی وزیر معتصم آغا جان ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو د سه‌شنبې په ورځ د هغه کور تلاشي کړی او د هغه زامنو او امنیتي ساتونکو موبایلونه یې د ځان سره وړي او 15 ساعته یې ورته کور لټولی دی. په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ په تعلیمي مرکزونو د بمی چاودنو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په ملکي خلکو او د ښوونځیو په ګډون په ملکي تاسیساتو باندې بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو له مخې مطلق منع دي او ملګري ملتونه دا ډول عمل غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل خپګان څرګند کړی او د کابل په دشت برچی ساحه کې په تعلیمي مرکزونو د سه‌شنبې ورځې وژونکي حملې وحشی عمل بلل دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې مؤسسې یا یونیسف اجرایی رئیس هم دا بریدونه بیرحمه ګڼلې دي او غندلې دي. یونیسف د اړوندو مسؤولو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې د ماشومانو د محافظت لپاره اقدامات وکړي. د سه‌شنبې په ورځ په حملو کې تر 100 زیات وژل شوي او نږدې 40 نور زخمیان شوي دي چې اکثریت یې ماشومان او زده کوونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې په هرو درې ماشومانو کې دوی چې فامیلیه په بزګرۍ ژوند کوي په ډیره سختۍ د ورځې خواړه پیدا کوي. د سیف د چلډرن د دې راپور د مخې نه دا څه ناڅه 12 میلیونه ماشومان په داسې حالت کې د قحطۍ سره مخامخ دي چې افغانستان د لسیزو پخوا په پرتلې د سختې وچکالۍ سره مخامخ شوی دی او د موسمي اورښتونو کچه هم د عادي حالت نه کمه شوې ده. د افغانستان اقتصاد چې ډیر زیات په زراعت متکی دی 16% ولس یې چې 25 میلیونه کیږي په مالدارۍ او بزګرۍ ژوند تیروي. دوو سرچینو د سه‌شنبې په ورځ ویل نړیوال بانک په افغانستان کې په خپلو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی. دا پروژې د صحت، کرنې او معیشت اړوند دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا نه اوري.
سرچینو ویلي نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ او د انرژي او خوراکي توکو لوړ قیمت ته په کتو پریکړه کړې چې په خپلو دریو پروژو چې مجموعي ارزښت یې 450 میلیونه ډالر کېږي کار له سره پیل کړي. خو د رویټرز خبری آژانس د دغو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نړیوال بانک به د تعلیم پر پروژې چې ارزښت یې 150 میلیونه ډالر کېږي کار وځنډي. نړیوال بانک د مارچ په وروستیو کې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو په غبرګون کې پر 4 پروژو کار بند کړ. د دغو پروژو ارزښت 600 میلیونه ډالر دی. دغه پروژې ټاکل شوې وه چې د افغانستان د بیا رغونې د امانتو د صندوق لخوا تمویل او د ملګرو ملتونو د دفاتر له لارې د پوهنې، روغتیا، کرنې او معیشت په برخو کې پلی شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه‌شنبې په ورځ په پاناما کې د لاتینی امریکا د 20 هیوادونو د استازو سره په 2 ورځنۍ غونډه کې د مهاجرت په بحران وغږېدو. د خبرو پیلېدو مخکې د رسمي ارکلی په وخت کې بلینکن ویل د مهاجرت موضوع نه یوازې په لاتینی امریکا کې ستونزه ده، بلکې یو نړیوال بحران دی. د بلینکن په وینا هیوادونه په یوازې سر د مهاجرت رامنځته شوې ستونزې نشي حل کولای، مګر دا چې د نورو هیوادونو همکاري جلب کړي. د امریکا د خارجه وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو می اورکاس هم ملګری دی. د امریکا سپنوم د مجلس په دراتلونکو جون په میاشت کې په لاس انجلس ښار کې بیا جوړ شي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وی په اوکراین کې د روسیې خاص نظامی عملیات یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. لاوروف د سیشن بی پورزویل روسیه با په دونیتسک او لوهانسک کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د نظامی عملیاتو نوې فاز به پر روان ټول پوځي اقدام کې ځانګړتیا ولري. لاوروف دا هم ویل چې روسیه نه غواړي په اوکراین کې رژیم بدل کړي او د اوکراین راتلونکي باید د اوکراین د ولس ته خوا معلومه شي. د ټاس خبری اژانس د معلوماتو پر اساس په دونیتسک کې وسلوالو ځواکونو د ماریوپول ښار د چوفستل د فولاد او اوسپنې فابریکې باندې حمله شروع کړې دي چې دا د ښار مهم بندر ګڼل کیږي. د اوکراین د دفاع وزارت ویان د سیشن بی پورز ویلیو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپل نظامی بریدونه زیات کړي او هڅه کوي د اوکراین د پوز د ماتولو سره په لوهانسک او دونیتسک پوره کنټرول ترلاسه کړي چې د کریمیا سره یې وصل کړي. جرمنی او امریکا د اوکراین سره د پوځي مرستو ورکولو په دوام ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د هالند 15 ډیپلوماتان باید له روسیې څخه په 2 اونیو کې ووځي. روسیې دا اقدام د هالند د حکومت د تیرې میاشت لامدسې یو اقدام وروسته وکړو چې د روسیې 12 ډیپلوماتان یې د جاسوسۍ په تور وشړل. په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه د روسیې ډیپلوماتان شړل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د اتریش او بلغاریا 12 ډیپلوماتان یې شړلي دي. دوی دواړو هیوادونو هم د روسیې ځینې ډیپلوماتان شړلي. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل وروسته د امریکا، پولند، لیتوانیا، لاتویا، استونیا، سلواکیا، مونتنیګرو او ځینې نورو څناڅه 300 روسی ډیپلوماتان د خپلو هیوادونو ایستلي دي. او د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چهارشنبه پر ورځ په بغداد کې مرکزی حکومت د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو پر ضد د ترکی د عملیاتو ملاتړ کړی دی. د اردوان د دې تبصری یو ورځ مخکې د عراق حکومت په بغداد کې د ترکی سفیر احضار کړو او د اردوان د پوځي عملیاتو پر ضد یو ورته خپل اعتراض وړاندې کو. ترکیه د تیر ریاکشن به پورز د کوردی یاغیانو یا پی کی کی پېشمرګه په نوم چې یادیږي عملیات پیل کړي او وی دوه ترکی عسكر او پلسګونو کوردی یاغیان په دې جګړه کې وژل شوی دي. دا جګړه د عراق په شمال کې د 2000 کال رئیس روانه ده. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن اوازیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. سم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د روغتیا، کارخانې او معیشت د پروژو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت مرستیال وی د دغه پروژو تطبیق په افغانستان کې د لوګي کچې کمیدو کې مرسته وکړي. د نړیوال بانک له پیل شوو پروژو کې به د افغانستان تعلیمي پروګرام سره د مرستې پروژه شامل نه وي. په مو کې رپورت
د طالبانو د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظری افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د روغتیا، کرهنې او د معیشت د پروژو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغو پروژو تطبیق به په دغه هیواد کې د لوږې د کچې په کمیدو کې مرسته وکړي. ښاغلي نظری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو پروژو پیلېدل به د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي او په افغانستان کې به د اقتصادي رونق او اقتصادي حرکت سبب شي.
بنابراین ما از ای روند استقبال میکنیم یم.
خاغلی نظری ویل د همدې لامل موږ د دغه بهیر هرکلی کوو او د درې پروژو بیا پیلیدل په نیک پال نیسو او په یقین سره دا به د لوږې د کچې په کمیدو او د کار د موندنې په برخه کې او هم د افغانستان په اقتصادي حرکت کې اساسي ونډه ترسره
کړي.
د اقتصاد د وزارت مرستیال هیله وښوده چې دا پروژې به دوام پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد کې د بهرنۍ پانګونې جذبېدل به په دغه هیواد کې د اقتصادي انکشاف سبب شي. دوه سرچینو د سې شنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ویلي چې نړیوال بانک په افغانستان کې په خپلو درې پروژو چې روغتیا، کرهنې او د خلکو په معیشت باندې تمرکز کوي بیا کار پیل کړی دی. دغو سرچینو ویلي نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د انرژۍ او خوراکي توکو لوړ قیمت ته په پاملرنې پرېکړه کړې چې په خپلو درې پروژو چې مجموعي ارزښت یې 450 میلیونه ډالر کېږي له سره کار پیل کړي. خو د رویټرز خبري اژانس دغو سرچینو په حواله ویلي چې نړیوال بانک د ښوونې روزنې په برخه کې د 150 میلیونه ډالرو پر پروژې کار نه دی پیل کړی. نړیوال بانک د مارچ په وروستیو کې د طالبانو اسلامي امارات لخوا له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو په غبرګون کې په 4 پروژو کار بند کړ. د دغه پروژو ارزښت 600 میلیونه ډالره دی. دا پروژې ټاکل شوې وه چې د افغانستان د راغونی د امانت د صندوق ARTF لخوا تمویل او د ملګرو ملتونو د دفترونو له لارې د پوهنې، روغتیا، کرنې او د معیشت په برخو کې پلی شي. نړیوال بانک تیرونه ویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی او د روان میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د خلکو سرانه عاید د تیر کال د همدې مودې پرتله څه باندې 3% کم شوی دی. نړیوال بانک د وینا له مخې په افغانستان کې 10% کورنیو د خوراکي توکو د اخیستو لپاره پیسې نه درلودې او 30% کورنیو یوازې د خوراکي توکو د اخیستو امکانات درلودل. د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شو چې له امله یې په زرګونو خلک بېکاره شو او اقتصادي وضعیت خراب شو. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر ریښتیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د بندېدو له امله په دغه هیواد کې 600,000 کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي.
خب در حدود 7500 پروژه انکشافي کې قبل از طرف دنیا
خغری ریختی ویل شاوخوا وزرا و پینس و اکشابی پروژی چه دم خد نریوال طولنی پا زنگری دول در نریوال بانگ لخوا تمیل که دلی پا افغانستان که در نظام در بدلی دو روست در پروژی بندی شو او لشپک سوا زرو سخزیات و کسانو چه پا دی پروژی که کار کوا خپل کارونا للاس ورک در اقتصادی چارو در کار پا وی چی در دغ پروژو او در دغس نورو پروژو پا پیالی دو سر با پا افغانستان که در خلکو در خیصور توان زیاد شی چې ورسره به په بازار کې رونق رامنځته شي او اقتصادي وضعیت به په مثبت لور حرکت وکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوکراین کې د جنگ زیاتوالي له کبله بیړني صحیح اکمالات او کارکونکي هغه کسان چې مرستې ته اړتیا لري رسیدو مخه نیولې. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین له ژنیو نه رپورټ را لېږلی دی چې پښتو ژباړه له خلیل خان نه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوکراین کې د جنگ زیاتوالي له کبله بیړني صحي اکمالات او کارکونکي هغو کسانو ته چې مرستو ته اړتیا لري د رسیدو مخه نیولې. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د جنیو څخه په دې اړه رپورټ راستولی چې پښتو خلاصه به خلیل خان تاسو ته واوروي.
شاوخوا دوی میاشتې له مخې کله چې روسیه په اوکراین پوځي یرغل وکړ د روغتیا سازمان 230 میټریک ټنه بیړني صحي اکمالات اوکراین ته رسولي دي او د درو څخه دوی برخې خپل سیمو ته رسیدلي چې زیاتره د هیواد ختیځ او شمالي سیمو لپاره وي او هلته زیات اړتیا لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د خپل ګودام چې په لیو ښار کې دی 15 جنریټرونه د سیشن په پروژه جاری کړي او پلان لري چې د هیواد مختلفو روغتونونو ته انتقال کړي. د WHO ویاند بانو باټینګر د لیو ښار څخه د خبر پر مهال وویل چې درې جنریټرونه به د هیواد په ختیځ کې لوانسک او دوهانسک ته واستوي. دا سیمه ده چې دا وخت سخت جنگ پکې روان دی او د برېښنا رسول پکې اغیزمنه سی وي. هغه و چې نور جنراتورونه به نورو سیمو لکه کراکیف ته واستول سي چې د روسیې د بمباریو له وجې سخت تباسي بي دي او دغه راز ماریپول ښار ته به هم واستول سي چې دا وخت د روسي ځواکونو لخوا تر محاصرې لاندې دي. هغه وویل
only move the generators to their final destinations when we can ensure the safety of our personnel and the precious cargo they are transporting. These generators will help to meet the sort of minimum energy.
اوس مهال موږ جوازی درې جنراتورونه خپل اخرنی مرکزونه تاسو کله چې موږ د خپل پرسنل خوندیتوب او د ګرانبای کارګو چې ترانسپورټ کوي د خوندیتوب ډاکټر لاسکرو د جنراتورونو به لشت لږه پر روغتونونو کې د سرجری څنګه سیهی او د انرژي اړتیاوې پوره کړي. په دغه ځایونو کې د انرژي سپلای یا ډیره محدوده یا بيخي نسته. وایي زیاته کړه چې دبليو ایچ او تایید کړي چې په اوکرين کې تر اوسه په سیهی مرکزونو امبولانسونو او سیهی کارکونکو یو څل وڅلوېشت بریدونه سوي دي. هغه دا هم وویل چې لشت لږه دراویا کسان وژل سوي او 25 زخمیان دي. دا ډول بریدونه د هغو هڅو مخه نیسي چې هغه خلکو ته ځانونه ورورسو چې مرستې ته اړتیا لري. هغه وویل
an increase in fighting in certain parts of the country could really threaten our supply chains in and out of some of the affected areas, and to mitigate this risk we are ramping up our donations to the Ministry of Health.
دی واد ځنی خاصی برخی چې اغیزمنې سیوی د دې ډول بردونو زیاتېدل زموږ د سپلای سیستم ته په حقیقت کې خطر متوجه کوي او د دې ډول خطرونو د کمۍ لپاره موږ خپل مرستې د روغتیا وزارت ته ورکو او دغه راز موږ په دې امکان هم کار کوو چې په غزمنو سیمو کې نور داسې اضافي ګودامونه او شبکې جوړې کړو چې دغه اکمانات ورورسو. د ماریپول ښار د جنگ د پیل راسي د روسیې د بمباریو سره مخامخ دی. دغه ښار تبه سوی دی او د راپورونو له قراره زرګونه کسان وژل سوي دي او زرګونه نور لا هم پکښې بند پاتې دي او د ښار څخه نسی وتلی. د دبليو ایچ او ویان باټینګر وویل د روغتیا سازمان د ماریپول په ښار کې د صحي نظام د خرابې په اړه ډېره زیاته ویره لري. هغه وویل چې هیڅوک دغه ښار ته لاسرسی نه لري خو هغه زیاته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان جنراتورونه او نور اکمالات نږدې سیمو ته انتقالوي او نو هر کله چې ممکنه سوه نو د ژوند د ژغورلو دواوي او نور سامانونه به ورورسوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
بیا هم د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه رپورټونه ته ادامه ورکو. د نایجیریا هغه خبریالان چې د شخړو د ساحونه د جنگ پاړه رپورټونه ورکوي د رسنیو د یو نوښتګر ادارې لخوا د صدمې سره د مبارزې لپاره ملاتړ ترلاسه کوي. تیموتی اوبیزو د ابوجانا رپورټ لیږلې چې ژباړی له نظرانه یوسف زین اوري.
While the world focuses its attention on Russia and Ukraine,
تاسو د جرنالیست او فلم جوړونکي بیبرن میګوینن اوري چې د هغه د فلم ټریلر د نایجیریا په شمالي کې دونه ایالت کې د هغه د ټاټوبي فرقایز د ترخوالي په اړه باندې غږیږي. هغه په 2014 کال کې مستند فلم پیل کو چې د وژنو په اړه په هغه خلوړ کړی او مسول کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي. خو هغه وایي چې د جګړې د ژوندۍ پاتې شو کسانو سره د مرکو کولو نه وروسته د هغه په رواني صحت اثر شوی دی. هغه وویل
I go to a place where 40 dead bodies have been buried. I go to count
زهغه زته زم چې سلويخ مړي پکې خاوي د سلونه د زیاتو خلکو د قبرونو شمیرلو ته لاړم. که تاسو څومره هم قوي وي کله چې تاسو بیرته راشي دا به تاسو ته زیان ورسوي. کله چې مېرمنې تاسو ته وایي چې څنګه د دوی ماشومان د دوی په مخ کې وجل شوي دي، کله چې تاسو هغه خلکو ویني چې د بدن غړي نه وي، لاسونه یې پرې شوي وي، خپې پرې شوي وي. مګونی وای د جګړو په اړه رپورټونه د هغه په مزاج اغیز کړی دی او د مستند فلم بشپړول مشکل شوی دی. هغه وویل
Trust me, if this was happening somewhere far away from home, I don't think I will have the capacity.
باور وکړئ کدا د کور نه لری په بل ځای کې پیشي ز فکر نه کوم چې زبر دې ذهني فشار نه ځان تیر کړم. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په هر سلور کې یو نایجیریایي شاوخوا 50 میلیونه خلک د رواني ناروغیو د یو ډول سره مخ دي. ځینې وختونه جګړې یا اقتصادي ستونزې له امله د رواني ناروغۍ رامنځته کیږي. خو په روغتونونو کې رواني ملاتړ ته لاسرسی محدود دی. دا یو ستونزه ده چې د نایجیریا د جرنالیزم نوښت او پراختیا مرکز غواړي حل کړي. د رواني خدماتو ډلې سره ملګرتیا دغه مرکز د جرنالیستانو او د خبرونو خلکو ته وړیا مشورې ورکوي چې د ټرامای فشار وروسته د صدمې یا د پی ټی ایس ډی نتیریږي. اولوواتو سین الګبی په مرکز کې د عملیات رئیس ده. هغه وایي
but they cannot represent them on their various mediums. So
the journalists ډېر سوي خودوی نشي کولای په خپل مختلفو رسنیو کې خپل استازیتوب وکړي. نو دوی یو داسې مرکز ته ضرورت لري. یو شمېر د رواني ناروغیو نتیریږي. دوی موسسه لپاره چې موږ پکې غونډه لرله ته دوی نیمایي نه زیات کارکونکي د پی ټی ایس ډی نتیریدل. دغه موسسه وایي چې شاوخوا سلطنه خبريالان تر اوسه پورې دغه پروګرام نه مستفید شوی دي. اشه بتون دا چې په نایجیریا کې د بوکو حرام د ټیرست ډلې په اړه باندې خبرونه خبروي وایي
in the course of the program I realized it was very
the day program په جریان کې زه پوه شوم چې دا زپاره لپاره ډیر زیات مهمه ده. موږ باید ځینې هغه شیان په ګوته کړو چې موږ ته په ذهني توګه تیریږو لکه دا چې موږ فشار ته څنګه خبرګون خایو. د پروګرام له خوا وړاندې شوی مهارتونه او ملاتړ کولای شي د مګوینی په سر د ډیرو جرنالستانو سره مرسته وکړي. نظرانی سرسی امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زموږ د واشنگتن د سټډیو نوې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام وی کسا کال هم د ایتوپیا، سومالی او کینیا په وچکالی ځپلو برخو کې بارانونه ونه ورېدل او په مسلسل ډول د څلورم کال لپاره هغه وچکالی دوام ولري. ممکن چې نږدې 6 میلیونه خلک به له ډېرې سختې لوږې سره مخامخ شي. له جنیو نه لیزا شلاین رپورټ را لېږلې. خلاصې له سید سلیمان شاه نه اوري.
د افریقا ته کار د سیمې پس منظر خو نه بریخي. نږدې یو مشمخ کې د برسات موسم پیل شو خو تر اوسه لا باران نه دی شوی او معمولا برساتي موسم د سور د میاشتې پورې دوام کوي. د تیرو دریو کلونو مسلسلې وچکالۍ په وجه باندې د سیمې خلکو ته زیات مالی او ځاني تاوان اوښتی. د خوراک نړیوال سازمان یا WFPY چې په ایتوپیا کې د شنو فصلونو ناکامۍ او یا میلیونه ایتوپیایان بد لوږې سره مخامخ کړي دي او څه د پاسا یو میلیون څاروي مړ شوي دي. په کینیا کې هم وضعیت چندان زیات ښه نه دی. د وچکالۍ په سبب له 3 میلیون نه زیات خلک د خوراک د کمبود سره مخامخ دي چې له دې جملې نه برابر 5 میلیون خلک د سختې لوږې له امله د خوراک لپاره عاجلو مرستو ضرورت لري. WFPY چې په سومالیا کې د ټول نفوس نږدې 40% خلکو ته په کافي اندازه خوراک نه رسیږي او اتیا زره نورې د قند حتی د ورنژدې کېدو په حالت کې دي. د ختیځي افریقا لپاره د خوراک د نړیوال سازمان صحوي امیر مایکل ډنفورد د کینیا د پایتخت نایروبی نه له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل کسه کل هم بارانونه ونه شو نو ممکن چې د لوږې کچه لا زیاته لوړه شي او د 14 او 16 میلیونو ترمنځ خلک به خوراکي مواد ته لاسرسی ونه لري.
وضعیت خراب دی. هغه څه نور هم خرابېږي. موږ په بیړه د دغو بارانونو د ورېدلو منتظر یو. خو که فرضاً بارانونه هم وشي دا خلک ډیر ستړي او ستومانه شوي دي. څاروي مري، فصلونه ناکامېږي. که وضعیت بهتر نشو او موږ نشو کولای چې دا خلک له هلاکت نه وژغورو، حالت به یې بد نه بتر شي.
دنفور وای چې همداوس د خلکو د ژوند وضعیت دومره خراب شوی دی چې ماشومان لګیا دي د سوی تغذی یا خوارځواکۍ له امله مري. د خوراک نړیوال سازمان وای چې دوی د پیسو له سخت کمبود سره مخامخ دي، که څه هم چې سږ کال په جنوري کې 350 میلیونو بس په نخواست کړی، خو د دغه پیسو له جملې نه ورته صرف 15% رسیدلی دي. په داسې حال کې چې هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په عاجله توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی صحاوي امیر وای دا وخت 453 میلیونو ډالرو بسپنې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په سومالیا، کینیا او ایتوپیا کې خپل عملیات سرته ورسوي.
means the WFP is having to prioritize in such a way that the prevention
the پیسو د کمبود خلاف د معنی ده چې WFP به مجبور وي چې خپل لمړیتوبونه په دې شکل عیار کړي چې د سوی تغذی یا خوارځواکۍ مخه ونیسي او خپل لمړنی فوکس پر درملنې باندې متمرکز کړي. که اوسنی حالت دوام وکړي ممکن چې په یوې مرحله کې د دې پروګرامونو لپاره هم پیسې پاتې نشي او مجبور به یو چې بالکل خپل ټوله توجه د خوړو په بشري پروګرامونو متمرکز کړو.
د ډنفور په وینا په یوکران کې د جنگ په وجه د افریقا د ښکر د سیمې د هیوادونو د خلکو ستونزې لا پیچلې شوې دي، ځکه چې د جنگ په وجه د خوراکي موادو او څنګ د تیلو بیې ورسره په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورټ. د هرات په ولایت کې په اصلګونو د نشه یي توکو هغه معتادین چې په دې وروستیو میاشتو کې د ښار له مختلفو واټونو نه د درملنې لپاره راټول شوي وو، اوس یې درملنه شوې ده او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. صفی الله احمدي په اړه له هرات نه رپورټ راغلی.
د هرات مرکزی محبس یو څنګه کې د زندانیانو د سلطنې په ځای اوس د نشه یي توکو د معتادینو د درملنې د مرکز په توګه چې له څو میاشتو راهیسې کار اخیستل کیږي، تازه پکې 1500 د نشه یي توکو روغ دی روغ شوي او خپلو کورونو ته ستنیږي. د دې سلګونو معتادینو درملنه دلته له 2 نه تر 5 میاشتو په موده کې شوي. روغ شوي معتادین د دې ژوند پیل ته په هیله دي.
ټولاسره ډېره خوشحالي احساس ولر، خپل کور ته، خپل بچانو ته، خپل بچانو سره، خپل کور والا سره وره هم شین سره ووینو وره، خپل مور او پلار ته ورسېږي. دا ډېره غټه خبره ده.
دا اوس مې کوچناک انجلۍ د بل چا خور ولیدله، خپل لور مې را پیاسو، ډېر مې وژړله، مولایانو هم ولیدله. وای ولي ژاړي؟ ما له پډر مې یادېږي، ما ولې خپل لور مې یادېږي، اولاد مې را پیاسو.
اوس مهال شاوخوا 1500 تنه معتادین د احتیاط پرې خودلو په موخه د هرات په مرکزی زندان کې ساتل کیږي. دوی د مختلفو ولایتونو دي. په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ایز مسؤلین وایي چې زیاتره معتادین په هران کې په نشه یي توکو روږدې شوي دي.
د مختلفو ولایتونو د پاره، د کابل، د نیمروز، د کندهار، هلمند، روزګان، د دیګرتو ولایتونو لپاره پر کښې کېږي، ځکه دا چې دي خو هرات یو مرزي ولایت دی. دا اکثر په ایران کې هلته معتادان سوي دي او بیا را اوښتې دي، وایي هرات بارنه دلې ځای پر ځای سوي دي. دلته دي
د دغه محبس معتادین د هرات له ښار څخه راټول شوي وو، خو ځینو کورنیو خپل معتاد خپلوان هم دلته راوستي چې مخدره مواد پرېږدي. دا هڅې د هرات سیمه ییزې ادارې لخوا په داسې حال کې کیږي چې په دغه ولایت کې د معتادینو شمېره لوړه ده او د درملنې امکانات محدود شوي. د معتادینو دولتي روغتون فعالیت نه لري او د خزینه معتادینو لپاره هم د درملنې ځای نشته.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو دتل پشان مننه.
قدر مناویدن کو دنن او وضعیت خبرونه په همدیزی پایته رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او د امریکا غږ خبرونه واوري. په څولانو شیبو کې د روایت امروز خبرونه د حفیظ آصفی په قربتو پیلېږي. اوریدل او لیدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرشه.